السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو او اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمیر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسئلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ڈی ٹی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وې. بل لور ته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یوه برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوی دی. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې ویست انډیز سکاتلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر تمه به دا لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم درنو خاغلو او اغلو اوریدونکو، د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه کې چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. د سیمې په اقتصادي اتصال کې د افغانستان رول او سیاسي ستونزې د خبرونه د بحث عنوان دی. د پاکستان او قزاقستان مشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه ایزو همکاریو لپاره یو اساسي اړتیا بللې ده. دوی ویلي دي چې په ترانزیتي دهلیزونو او سیمه ایزو اقتصادي پروژو کې د افغانستان ادغام د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د خلکو په ګټه دی. اعلامیه کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوه ورځنی سفر په پای کې خبره شوه، دواړو هیوادونو د افغانستان له لارې د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د څو اړخیزو بین المللي دهلیزونو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه کې د قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، د قزاقستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، او دغه راز د قزاقستان، قرغیزستان، چین او پاکستان د دهلیز یادونه شوې ده. دا اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ټولې تجارتي لارې بندې دي. راسره میلمانی دي د اوکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری، د پاکستان د سوداګری خونی غړي سید حسین جواد کاظمی صاحب ته مهم بلنه ورکړې و چې خبرونه کې برخه واخلي، خو تر اوسه مو لوغې څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د خبرونه په پای کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی مرستیال محمد یونس مومن صاحب سره ځانګړې مرکه لرو چې وابه ورو. لومړی به حافظي صاحب ته ورشو. مشره حافظ صاحب، ډیر ډیر مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې مو سره یاستې.
سلامونه اونې کې هلی تاسو درنو ویدونکو او زموږ ګران دوستان چې مر صاحب او مومن صاحب ته
مننه. مومن صاحب سره مرکه کړی هغه سب د اوري. لومړی پوښتنه زموږ تاسو سره ده، تاسو څخه ده، تاسو حافظ صاحب د قزاقستان او پاکستان دغه اعلامیا څوای چې څه بغوته کوي، تاسو برداشت ورڅخه څه دی په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د دې څو میاشتې کېږي چې بند شوی دی، دغه اعلامیه خبريږي د دهلیزونو د تقوی په اړه کې هغه هم د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان لري.
بل پاتونو روسه دا یو زوږی شي دي چې لامی سو دیږي، خو د بل کوی امکانات په اکل دوی خبرې کوي او د ستونزو د حلول لپاره. دا یو بالکل یو واقعي خبره ده چې منطقوي انټیګریشن یا همګرایي بل افغانستان څخه بشپړ نه دي، او جنوبي ایشیا هیوادونه او همدارنګه منځنۍ ایشیا هیوادونه او قفقاز ضرورت لري چې افغانستان سره تعامل وکي، او افغانستان یو مهم شریک په هیڅ په کوم کې ولري ترسو دا منطقوي همګرایي او راشه درشه تجارت او صنعت او خدمات پرمختګ وکي. پرته له افغانستان دا هیوادونه یو بل سره نشي نږدې کېدلی. اولاند لاره، ارزان لاره، همدغه د افغانستان لاره ده. په همدې خاطر باندې دا د افغان ترانس په نوم پروژه دی اورګادي دي چې قزاقستان هم پکې علاقه مند لري، او ازبکستان او نور هیوادونه، او پاکستان هم لیوال دي چې د منځنۍ اسیا لوی مارکیټونو سره ونخلول شي. نو په کار دي چې د منطقوي مناسبات په اړه توګه افغانستان په پام کې ونیسي، او افغانستان ته هم ضروري ده چې دا ضرورت په پام کې ولري، ځکه چې افغانستان ډېر وروسته پاتې شوي دي تر اوسه پورې، اما ډېر بل کوم امکانات لري د پرمختګ لپاره. او دا بندرونه چې بندېږي، لارې چې کټ کړی کېږي، دا لوی ستونزې دي د سوداګر لپاره، د صنعتکار لپاره، د هغه څوک چې خدمات ترسره کوي، د ترانسپورټر لپاره، د ټول لپاره. نو په دې خاطر دا د خوښي ځای دی چې د ګروي تماس هلیزلې کې چې د کلکیج د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د نور هیوادونو د منطقې د نور هیوادونو ترمنځ رافقي او ځواب پر ځای د پراخ همکاري رامنځته کړي، او دا پراخ همکاري ټول لپاره ګټور دي، ځکه چې دا جغرافیا، د اقتصادي جغرافیا زموږ او سیاسي جغرافیا او طبي جغرافیا دغسې واقع شوي دي چې یو بل سره تکمیلوو. هغه شیان چې په افغانستان کې تولیدېږي او شتون لري، بیا په پاکستان ورته ضرورت لري، هندوستان ورته ضرورت لري، منځنۍ ایشیا هیوادونه ضرورت ورته لري، او څه چې په پاکستان کې تولیدېږي موږ ورته اړتیا لرو. نو په دې خاطر زموږ ترجیح یعنې د اتاق تجارت برابري کې د افغانستان په سوداګرو او په کسبکارو کې، او د پاکستان د اتاق او د هغوی د متشبثینو ترمنځ دا حکم شته چې باید د مناسبت خشي او سیاسيون په دغه اکله باید پام وکړي چې ستونزې لا زیات نه کی او ستونزې راکې ځکه چې دا د عادي وګړو لپاره د ګټور ده. اوس یو افغانی تولید چې هلته په پېښور کې یا په کویته کې یا په نور ښارونو کې پاکستان کې په ډېر ارزان خلکو ته رسېدل، اوس دوه چنده درې چنده قیمتونه جګ شوي دي. یا هغه شیان چې افغانستان لپاره او د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا لپاره تولیدېدل دا ټول کارخانې په ګرځېدلې په پاکستان کې، او هغه وریجې د پاکستان چې افغانستان ته راتلې او مثلا یو بوجي وریجې وو 2200 افغانۍ، اوس 3500. و دا زمونږ د خلک لپاره هم ستونزمن ده ځکه چې خلک غریب دي، نشي کولی چې دا دوه چنده د یو عادي شی لپاره خپل قدرت لږ قدرت د خرید چې لري هغه خزینه کړي. په دې خاطر پکار دي چې دا ټول هیوادونه سره یو شي، او دا خبره ده چې قزاقستان یو شتمن هیواد دی، یو غټ هیواد دی، موږ سره ښه مناسبات لري.
مننه.
اکثرا شاید موږ د روس خره وایده وو او چې یو بل سره لاس ورکو او مسایل حل کو.
مننه ډیر حافظ صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مزمل شینواری، له تاسو نه هم ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاست.
مننه، خوشاله
اوسه. ډاکټر صاحب شینواری، څه فکر کوي چې د قزاقستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په ونډه کې به په دې هم خبري شوي وي کنه چې ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري لارې بندې دي، او آیا قزاقستان کولای شي دا پوتنشل لري چې د لارو د خلاصون لپاره وساتت وکړي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنه فضا فیزیک او نور ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبر دی او په منطقي کې کوم د وګورو د افغانستان سره د قزاقستان او د پاکستان د اړیکو یو د دوه طرفه غنم اهمیت لري، بل د تو جانبه یا تو طرفانه چې په اړه کې موږ د درې واړه ملکونو د ایکو د سازمان غړي دي چې تاسو سره د ایکو د اتاق د راهنمایي کې پاتې شوی دی. دا لري تر څنګه موږ د کریک سازمان دی چې د منځنۍ آسیا اقتصادي همکاریو سازمان دی چې د بانک انکشاف یا صحیح د طرف نه داغې تمول کیږي چې په هغه کې طبیعي غټو غټو پروژو او تخنیکی مسایلو بحث کیږي. نو د کریک دوه کوریډور چې دي، بلکې درې کوریډور عموما د افغانستان نه تیریږي چې یو د ترکمنستان نه راځي، همدغه سپاس قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، د کاسپین بحیره او آذربایجان. او دویم کوریډور بل کوریډور دی، هغه د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او همدغه سپاس دی. او بل کوریډور چې دی د افغانستان او اصل کې د تاجکستان، قرغیزستان سره، چې دا درې واړه بیا وتلي دي پاکستان طرف ته. چې پاکستان هم سازمان غریتوب لري، نو د دې اعلانیا چې څنګه وګورو دي هغه لارې انتخاب کړې دي چې هغه د کریک کوریډور لارې دي. نو دا یو خبر دی د افغانستان لپاره او د دې تاثیر د دواړو اتمان په باندې بحث شوی دی، ځکه دوی ک نور لارو نه استفاده کیږي سره دوی په دې څورو کې د پاکستان نیګانه دا خبرونه مراوتل چې دوی غواړي چې د چین د لارې نه تاجکستان سره وصل شي او منځنۍ آسیا سره وصل شي. هغه عملي نه دی، لکه موږ کله کله دا راکو چې موږ وایو چې موږ د پاکستان لپاره بدیله لار پیدا کړو، بدیله چې په عین شکل او اقتصادي غوړی موږ ته اسانه نه دی، ځکه بهر ته موږ لارې لرو، ایران دی او پاکستان دی. پاکستان ک حالات خیلی مشکلات نه موږ لپاره بهترین لار ده، همدغه چې پاکستان لپاره دا بدیل لار نه شي کېدلی چې هغوی چین ته لاړ شي او د چین نه بیا لاړ شي تاجکستان ته او د هغې نه وروسته لاړ شي نورو ملکونو ته. نو افغانستان په دې مسایلو کې بحث شوی دی او همدا علت دی چې لارو کې د افغانستان نوم راغلی دی او دا د افغانستان لپاره ښه دی. په دې اواخرو کې موږ ګورو د دواړو طرف نه، هم د طالبانو د حکومت د طرف نه، هم د پاکستان د طرف نه، چې غیر مستقیمې اشارې ورکول کېږي چې د دې ډېر امکان شته دی چې دغه لارې په دې راتلونکي نږدې کې خلاصې شي او یو تفاهم ته ورسېږي. داسې معلومات هم شته دی چې د پردې تر شا د دې مذاکرات شوي دي او یو هیات هم د پاکستان کابل ته تللی دی، طالبان حکومت سره یې کتلي دي په دې بحث کړی. نو دغه حالات چې په دې منطقې کې راځي، د منطقې د وصل لپاره، د منطقې د ارتباط لپاره، د منطقې د تجارت لپاره، د منطقې د ترانزیت لپاره، د افغانستان موجودیت په هر د دې ټولو ملکونو ترمنځ دا لازمي دی. د سارک د سکوت نه وروسته، یا د سارک سازمان تقریبا د غیر فعالېدو نه وروسته، دنیا په دې تصمیم او بالخصوص نړیوال اقتصادي سازمانونه چې پاکستان افغانستان او منځنۍ آسیا دوی نه هیڅ د یو منطقې تصور کړي او هند دغه طرف ته بل منطقه جوړه شي چې همدغه د پاره د پاکستان دا ډېر ورته مهم دی د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا ته لاړ شي او د منځنۍ آسیا ملکونو د بهر ته نږدې لاره پیدا کړي د افغانستان د لارې نه پاکستان ته راشي. نو په دې اساس کې د پاکستان او ترکمنستان خبرې کیږي، د پاکستان او ازبکستان خبرې کیږي، د پاکستان او تاجکستان کیږي، د قزاقستان. نو که دوی د ځمکې د لارې نه وصل کیږي دوی حتما باید د افغانستان نه تیر شي او همدغه علت دی چې د افغانستان اهمیت په دې منطقې کې همیشه ډېر زیات وي او همیشه نړۍ دې ته متوجه ده، ځکه افغانستان نه هیڅ یو پل د ارتباطي پل د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې. نو په دې اساس یو ښه کار دی او خدای دې وکړي چې دا لارې خلاصې شي، تجارت آزاد شي، چې زموږ ولس هم ترې ګټه واخلي، صادران هم ترې ګټه واخلي او د منطقې په وصل او ارتباط کې مهم رول ولوبوي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې چیرې د تجارتي راکړې ورکړې دومره پوتنشل وی اوستا واقعا په سیمه کې، نو دغه تصمیم نیون کې مراجع ولې پام نه کوي او دا وړې وړې ستونزې نخته د لارې بندول به هم رامنځته کیږي؟ ډاکټر صاحب
څنګه دې ته وګورو، مشکل ستونزه څنګه په دې منطقې کې خاص او په خصوص پاکستان سره جوړو اوی هر څه د امنیتی لنز نه بولی اوی هر څه په دې راکې چې څنګه امنیتی څه ګټه ده پکې څنګه راځي. نو د حاکم په پاکستان کې اصل د پاکستان پوځ دی او پوځ دې ته وګورو هغه اقتصادي مسایل په سیګر دی هغه سیاسي روابط په سیګر دی اوی ته مهم دار دی چې څنګه امنیت او قدرت دائم وي او څنګه په دې باندې راوځي. نو کله چې دوی تصمیم د امنیتی د نظر نه نیسي نو هغه ته بیا اقتصادي کړنې دویمې راځي، ولې که نوم سیاسیون او خلک چې هغه د خلکو نمایندی او د دوی تاثیر په خلکو باندې دی دا تجارت چې ودریږي که هغه د افغانستان طرف نه که هغه د پاکستان طرف نه موږ دواړه طرف از موږ د اقتصادي ستونزې اقتصادي تصمیمونه چې نیول کیږي موږ امنیتي مسایل په نظر کې نیسو او موږ ارتباط مثال که پاکستان هم شرط دي د دروازې خلاصولو لپاره دارج مثال د ټي ټي پی باید نه وي او پاکستان کې حملې ونه شي هغه ونه شي. طالبان هم دې طرف نه چې ورته شرط دي هغه وایي چې د پاکستان د طرف نه به افغانستان کې حملې نه کیږي. نو کله چې عموما دغه نظامي مسایل رانوځي نو ملکونه بیا هغه اقتصادي فیصلې څنګه کوي او زیاتره هغه نظامي هغه دې باندې باندې بچیږي، ولې د موږ د بربادۍ لپاره دا بس دی چې اقتصادي سکوت وکړي. نو که اقتصادي سکوت وکړي نه نظام پاتې کېدلی شي نه نظامي ادارې پاتې کېدلی شي. نو ستونزه غټه دا ده چې اوس دوی د امنیتي هغه دی او فشار په دوی باندې راځي لکه څنګه حافظي صاحب ورته اشاره وکړه قیمتونه اوچتېږي. پاکستان کې صنعت تباه شوی دی، د پاکستان د سوداګرو مالونه خطا شوي دي، هغوی زیاتره تازه نیوتې افغانستان ته په ژمي کې کینو راتله هغه ټولې خطا شوې، د هغوی سبزیجات یې په سړکونو باندې خطا کړه، منډیګانې ټولې تشې دي، فابریکې ودرېدلې دي، منظمې د هغوی مال نه دي او کله چې دا هغه ونیسي د دې تاثیر په خلکو راځي، د خلکو فشار په سیاسینو راځي او بیا سیاسین دې ته مجبورېږي چې پوځ سره خبره وکړي. په افغانستان کې فشار دومره ډېر نه دی راغلی، غربت افغانستان کې ډېر دی، خلکو کې مخکې دومره هغه نه کو او د وچې ډوډۍ سره وخت تېرو، ولې د دې تاثیر په کراره زیاتېږي. لکه عادي د وریجو مثال ورکړي، قیمت یې چې نورو شیانو قیمتونه هم چتېږي تدریجا، چین په داخل د افغانستان کې موږ تولید نه لرو، ظرفیت د تولید په دې اندازه نه دی چې موږ داخلي تقاضا پوره کړو، بل په ایران کې ستونزې دي، هلته هم جنجالي نه دي. نظم لپاره دوه غټې لارې او غټې تجارتي شریکان ایران او پاکستان دي چې دواړو کې ستونزې دي. نو د دې هغه تاثیر دوه چنده او درې چنده په موږ راځي او د دوی نور ملکونه بدیل نه شي کېدای. قزاقستان سره زموږ روابط او هغه خصوصي دي، هغوی نه ځینې مالونه راوړو، هغوی کېدای شي چې یو اندازې پورې هغه وکړي. نو په دې اساس کله چې امنیتي مسایلو ته اولویت باید ورکړل شي، امنیت ډېر مهم دی، خو ولې چې د اقتصاد په مورد کې تصمیم د امنیت او د نظامي خلکو د طرف نه وي، بیا دا ستونزه جوړوي د ملکونو په نقصان دی.
منه ډاکټر صاحب، کابل کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې لارې خلاصو خو ضمانت برکې چې بیا به نه تړي، دا غوښتنه څومره کېدای سي عملی وي؟ مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت او د تجارت په حق له ډیره هوکړې سوي دي، قراردادونه سوي دي، څه فکر کوئ؟
د نړیوالو اصولو په مطابق هم دا هغه د کله امنیتی هغه د تجارت د روابطو لپاره استثنا دی د امنیتی د مسایلو لپاره څوک هغه وکړي خو په دنیا کې څه څه د اکر امنیتی مسایل څنګه کیږي طالبانو تقاضا په حساب اغلی دا هغه کې ځکه چې اعتماد په تابع باندې څه بیا کومه څه ساده لارې نه بیا تجارت کومه بیا اوس خلک درې نه چې په لور نه چې راچوري دي خلکو معلوم هم پاتې دي دا هغې راتګ هم دی دا ټول مسایل دي چې منځ به ورته ډېر ضرورت لري ولې پاکستان هم ضرورت ورته لري یعنې په دې تصمیم دواړه طرفه متضرر کېږي نو هغه یې ډېر ښه دی تقاضا ډېره ښه ده ځکه موږ همېشه دا لیدلي دي پاکستان په هر شپږو میاشتو ناټو میاشتو کې یو ځل یو سیند پیدا کوي یا په کراچۍ کې پیدا کوي په دې کې او دوی یو پالیسي هدف لري د دې لپاره دا اوسنۍ مسله به څنګه کېږي چې دلته زیاتره هغه د نظامي ستونزې وي دوه طرفه جنګ وشو هو شو ولې د دې نه مخکې د دې هغه پالیسي هدف دا دی په دې کې چې افغانستان یا د افغانستان سوداګر د نورې نړۍ نه مال رانه وړي نو ترانزیت د کوم چې دوی د دوه طرفه تجارت پاکستان سره زیات شي او د پاکستان صادرات به افغانستان ته زیات شي دا د دوی هغه د دوی کوم کسان چې د تجارتي پالیسي یا د افغانستان سره روابطو باندې کار کوي دا هغوی دا نظر دی هغوی وایي ترانزیت ته ستونزې پیدا کړه دوه طرفه تجارت به خپله زیات شي منږه مخکې مور ته دا ویله اوس هم همېشه په دې باندې بحث کوو چې کله ته ترانزیت ته ستونزې جوړې کړې نو هغه مستقیم تاثیر لري په دوه طرفه تجارت باندې او دا موږ ته دا د لس پنځه لس کالو ارقام وښیي چې کله دوی ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه کم شوی دوه طرفه تجارت هم زموږ د پاکستان د لارې نه کم شوی ایران د لارې نه ترانزیت زیات شوی دوه طرفه تجارت هم زیات شوی دی نو په دې اساس باندې تقاضا یې ډېره ښه تقاضا ده او باید په دې ضمانتي نه وي ځکه تجارت باید روان وي ځکه هغې باندې د عامو خلکو ژوند دی او د دواړو طرفونو دا خلک چې دي او زیاتره غریب خلک دي نو په دې اساس د دوی قوت د خرید دومره اوچت نه دی چې هغوی هغه توکي چې مثال په لس افغانۍ پیدا کېږي او بیا هغوی مجبور شي چې هغه په دېرش او په څلوېښت افغانۍ واخلي نو قوت د خرید د خلکو هغه دی ډېر ټیټ دی نو په دې اساس باندې دا یو ښه تقاضا ده او په دې هیله
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مزمل حافظ صاحب ربا شو تاسو ته اقتصادي اتصال د سیمې د هیوادونو ترمنځ هغه یو څه چې ورته انټر ډیپندنس وایي هغه یا همبستګي رامنځته کوي څه فکر کوي که ستونزې وي آیا دغه اتصال به عملا رامنځته شي څومره وخت به ونیسي ایا موږ د دې څه وخت تصور کولای شو چې مثلا یو اورګاډي له قزاقستان له استانی حرکت وکړي په دوه درې ورځو کې د افغانستان په لاره کراچۍ ته ورسیږي حالت ودرېږي مالونه کوز کړی او لدې خو هم بل اورګاډي حرکت وکړي حالت ولاړ شي
او دا خو یو حیله ده او دا به تر سره شي او دا بل کوی امکان شتون لري اما یو شی تاسو ته وکم چې دا اقتصادي پرمختګ په سیمه کې او په هر هیواد کې یو سیاسي بستر ته ضرورت لري تر څو چې هغه مسایل سیاسي بستر ورته پیدا نشي دا مسایل به تکنی وي ولې زما له نظره اوس منځنۍ اسیا هیوادونه او پاکستان لیوال دي چې دا منطقوي انټیګریشن یا همګرایي زیات کړي او طالبان سره یا اوسنۍ حکومت د افغانستان سره دوی مجبور دي چې هوکله وکړي هغوی سره بیا مذاکرې وکړي خبرې وکړي او زموږ حکومت هم پکار دي چې په دا منطقوي همګرایي کې ګډون وکړي ښه فعال ګډون وکړي او د افغانستان د مزیتونو څخه ګټه پورته کړي د اقتصادي ودې لپاره او په عین زمان کې افغانستان د خام موادو څخه ډک هېواد دی نه یوازې د پاکستان بلکې د پاکستان له لارې د سمندري لري ټول دنیا سره دا کولای شي زموږ تجارت وده وکړي پرمختګ وکړي زیات شي زموږ صادرات زیات شي او د پاکستان د مزکنې لاره څخه تر هندستان پورې زموږ په یو شپه کې مالونه رسیدل او دونه لاندې لار بل بدیل نه لري په دې خاطر ضروري ده چې دا مشکلات باندې غلبه حاصل شي او د خبرې اترې لري دا مسایل حل کړي او دا منځنۍ اسیا مختدر هیوادونه لکه قزاقستان لکه ازبکستان دوی هم په مثبت توګه په شمول د ترکمنستان د مشکلات د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ هلې ځلې کوي او دا مشکلات یوازې دا نه دی هند او پاکستان هم خپل مسایل منځ کې ډېر مشکلات لري او اکثرا هغه مالونه چې د دوستانه څخه د پاکستان د ترانزیت له لارې افغانستان ته راته یا د منځنۍ اشیا لپاره څه اجازه د بارګیري په اتاری بندر او په واګه کې نه ورکول کېدلې. زمونږ ګادي مالونه هلته انتقالول بیا غزای څخه بیا تش به تراته، او دا په خپله خو یو بې ځای اسراف دی، ځکه چې ګادي ځي او بیرته تش راځي، هوټل سوزی مصارف لري او کرایه به دو چنده ورکوي سوداګر. که چیرې یو حسن نظر موجود وي او یو همګرایي او همکاري شتون ولري، دا د افغانستان په کچه هم دي، د پاکستان په کچه هم دي. دا زموږ هلته اتاق مشترک دی، افغان پاک چبر چې نن دا زموږ همکار عجیب یونس خان مومن چې دغه اتاق سیال دی او خنجر کوزوی رئیس دی، په دغه اکله غږیږي تاسو سره په تفصیل سره. او ماته تر هغه بریده پورې چې معلوم دی دا خلک دی لیوال دي چې دا لاره خلاصه شي، ځکه چې دا رئیس د پاکستان لخوا چې دی زبیر موتی والا، هغوی هم ډېر هلې ځلې کوي چې پاکستان حکومت باندې فشار واچوي تر څو دا ستونزې حل کړي. نو په هر صورت د اقتصادي ودې لپاره هم د افغانستان لپاره هم د منطقي اقتصاد لپاره هم د پاکستان لپاره دا ضروري ده چې دا خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړي او دا امنیتي مسایل د حل لاره ولټوي، او یو حسن نظر باید د هیوادونو ترمنځ، مخصوص د ګاونډي هیوادونو ترمنځ باید شتون ولري، تر څو دا د فقر په مقابل او د بېسکاري په مقابل موږ وکولی شو چې مبارزه وکړو، پانګونې جلب کړو او خپل امنیت په ډاډه توګه تضمین کړو.
مننه حافظ صاحب. څه فکر کوئ چې د منځنۍ آسیا بازارونه یا منځنۍ آسیا سره تجارت د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟ ما مخکې مومن صاحب سره خبرې وکړې، هغه وویل چې مراکه کې مرسته وروسته یاورو، هغه وویل چې په ورځ کې په خوا سلګونه کانټینر د افغانستان لاره د پاکستان د مالونو منځنۍ آسیا ته تلل. دغه بازار د پاکستان لپاره څومره مهم دی، او آیا پاکستان امکان لري چې دا ځینې ستونزې د دغه بازار د برقراری لپاره حل کړي؟ لارې پرانیز
دا هم بشپل نو ښه یا حد اقل او وسلهاو ګاډی راته د شیرخان بندر لري، د حیرتان لري، د اقلی لري، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته د یوې لري، بیا قرقیزستان او نو هیوادتم انتقالیدل، او د ری خاص خو هم غوی ارزان خام مواد راته، مثلا د سکاره د وری دی تاجکستان څخه په میلیون هاو ټن پاکستان ته انتقالیدلی، نه یوازې د افغانستان بلکې په ترانزیت کې د افغانستان څخه دا ټول لپاره ګټور و. او منځنی شاهي ودونو مارکیټ یوازې په خپل قزاقستان تقریبا 1500 میلیارد ډالر جی ڈی پی لري، او سره تجارت کول خو ډیره ګټوره ده، پاکستان لپاره خو ډیره ګټوره ده، ازبکستان سره هم دغه سی اوس خو دی وکړو کړ چې په دې نږدې وختونو کې خپل کچه دي سوداګري 2 میلیارد ته ورسېږي، او دا امکان لري چې 10 میلیارد ته وخیږي. او په این زمان کې دا کچېری زمونږ مناسبات پاکستان سره خو سی او منځنۍ اسیا سره دا منطقوي پروژې بیا بشپلېږي، مثلا تاپی، تاپ، کاسا ازر او نور منطقوي پروژې چې دلته شتون لري او د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ده، د انسان لپاره ګټوره ده، او په عین ځوان کې منځنۍ اسیا ته ډیره ګټه رسي. دا افغانستان زړه د اسیا چې دی، په همدې خاطر دی چې د منځنۍ اسیا جنوبي اسیا سره نښلوي او غربي اسیا شرقي اسیا سره. په دې خاطر باید موږ د خپل تاریخ په پام کې ونیسو، د کومندګۍ د قندار چې دوی کیندنه وشوله، د ټول هغه معاصر دنیا سکی وموندل شولې، معنی دا و چې دلته یو فریپورت بین المللي فریپورت و، د یونان څخه نیولې تر مصر پورې، یا مثلا په مصر احرامو کې د بدخشان لاجورد شتون لري،
و هلته کار شوي
وانت کار شوی دی، یعنی هغه 15000 کار د مخه دی، معنی دا دی چې زمونږ په هیواد کې 15000 کار د مخه سوداګری شتون درلودل، معدنکاری شتون درلودل، او راکله ورکله شتون درلودل، ولی اوس مونږ د خپل هیواد منځوي ساتو، دا باید ونه کړو.
دغه د لارجوارد تاسو یادونه وکړه زه تللم د مصر اهرامات مې لیدلې دي د قاهره موزیم مې لیدلې ده الته به فرعونانو په خپل تاج کې دغه د طلا او د سرو زرو تر څنګ دغه د فیروزي او د لارجوارد تیګې کې خودلې پارسات حفیظ صاحب ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب شینواری لکه څنګه چې حفیظ صاحب یادونه وکړه افغانستان د آسیا په زړه کې پروت دی یو جیوپولیټیک او اقتصادي ځای څخه څوک سترګې نشي پټولی که چیرې اتصال راسي یعنی اقتصادي انټیګریشن رامنځته شي د افغانستان خپل وضعیت به تاسو د دغه سې یو انټیګریشن په حالت کې څنګه تصور کولی شئ چې څومره به پرمختګ وکړي څومره ګټه به ترلاسه کړي
خبر زیاته ذکر د اقتصادي کړنی چې دی یو کوم مستقیم کارونه پیدا کوي یو غیر مستقیم کار پیدا کوي
ډاکټر صاحب او بخا او که زه یو مثال درته وایم آیا د خلیج هیوادونو په شان به بډای سي لکه امارات یا مثلا سعودي عربستان د سویت به ورسیږي
ومنه هغه جمره ما جمره غنلري لکه څومره چې افغانستان لري مثال امارات کې چې دوبي خاروږي دوبي د نړۍ تجارت راځي کوي دوبي ته کوي دوبي خپل څنګه لري خپل نه معدن لري ابو ظبي تیل لري خو دوبي نه لري هغه خپل ذهن استعمال کړی ټول دنیا راټول کړی په خپل منطقې باندې دنیا پیسې راوړي ده نو په دې اساس کله چې اقتصادي کړنې راځي افغان دلتناس هغه ډېر دا مسائل باندې بحث هم کړی دي نو په دې هغه باندې داسې کوي سره کیلي دي پاره سره باندې صرف موټر نه دي سارے سرسنگ کے مثال یو دکان جوڑی گیا ہے سر یو چائے خانہ جوڑی گیا ہے سرسنگ کے دا بارگیری او دا بار لریکولو مرکزونا جوڑی گیا تول شئینا یو سرک جوڑی گیا ولی آغی سرسنگ پا تنہا و نور کارونا پیدا کے پا عمدی مثال باندے کے کلک چے انٹرنیشنل یا بین المللی ترانزیت یا تجارت دا افغانستان دلاری نکی گے دا خلق دلتا دوی وران یو دریجی پا حر بکی دا غیر سره پاغي منطقي کې کار پیدا کیږي نو خپل آبادی ور سره راځي دا د دې مسائل چې هر اقتصادي کړنه چې دا د اغي تاثیر ډیر زیات دی دا د دې هغه اصطلاح تخنیکی هغه کې وایي چې ملټی پلایر افیکټ لري دا چې ټول چم د راځربیږي چې یو کړنه نو په دې اساس باندې افغانستان ته ګټه ډیر راځي بل دا دی چې افغانستان ور سره د ترانسپورټیشن ور سره کوي کیږي او که افغانستان کې پانګونه وشي چې د ریل ختم جوړ شي دا ریل ترڅنګ موږ سرکونه په بین المللي سټنډرډ باندې جوړ شي چې اوس کولای شي په دې باندې دا غټ غټ لارې ځان او غلار شي نو دا خپل د افغانستان د آبادۍ لپاره حل دی د افغانستان نفوس ډیر کم دی ولې منابع ډیر زیات لري کله چې د دنیا توجه دې طرف ته راځي دې سره امن هم راځي دې سره اقتصادي ثبات هم راځي دې سره پانګونه هم راځي کله چې پانګونه راځي د افغانستان هغه د خپلو داخلي معدنو نه ګټه اخیستل کیږي چې هغه هم په زرهاو کارونه پیدا کوي دا هغه تر څنګ موږ تولید ور سره زیاتېږي چې تولید کله چې خام مواد راوځي پروسس کوي تولید کوي د افغانستان نړیوال بازارونو ته ته حکومت یې هغه سیمینار یې ورته پاتې ملک دی لاسرسی لري او د تعرفې نه بغیر لاسرسی لري دیو بانکونو ته نو په دې اساس چې تولید د افغانستان کې وشي نو هغه د نړۍ بازارونو ته تلل چې په دې سره چې باندې ملي سټنډر دي نو دغه ټول مسایل چې دي د دې لپاره راځي چې کله اقتصادي کړنې راځي هغه ملک ته او د دنیا سره تعامل کې شامل وي چې تعامل ونه کړي ځان ته پاتې شي منګه د دې توقع باید ونه لرو چې افغانستان به مخکې لاړ شي ولې چې د دنیا سره تعامل وکړو د منطقې ملکونو سره ښه روابط وساتو او اساس منګه دای چې اقتصادي ګټه ته نظام ته موافق هر ملک د خپل اقتصادي ګټې په اساس مخکې ځي که نن د امریکا ټولې پالیسۍ هم د اقتصادي ګټو په اساس دی که د چین د اقتصادي ګټو په اساس دی که د سعودي دی او همدارسه نور ملکونو افغانستان هم باید اولویت دې ته ورکړي چې منګه اغه اقتصادي ګټې باید اول وسی چې افغانستان آباد کی افغانستان لکه څنګه به مخکینی ولسم شهر او دغه د افغانستان مشالو چې افغانستان یو ارتباطي پل دی د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا جنوبي آسیا کې خلک ډیر دي ټکنالوژي لري هغه په علم کې مخکې دي منځنۍ آسیا کې انرژي ډیره زیاته ده هغه ته ضرورت لري او د بازار د چاغې ته وسه پورې نور په غیر د چین نه نور څوک لري ورته دي نو په دې اساس کله چې دینه ګټه اخیستل کیږي د دوه ارتباط افغانستان په منځ کې خپل د دینه ګټه اخلي که مثال هغه د ګاز نه لیکه تیریږي هغه د برق پیا تیریږي دغه ټول د هغې سره څنګه خپل اقتصادي کړنې راځي نو په دې اساس دغه د نړیوال کانسپټ چې دی اکنامک کوریډور اکنامک کوریډور چې وایي هغه صرف د ساختارونو او د سړک او داغي خبرې نه کوي. هغه یو کوریډور چې په دې کې اقتصادي کړنی نو دا د څه وصل کیږي چې د معدنو پر څنګه هم پیریږي چې هغوی ته هم لاره پیدا شي نړیوال بازارونو ته، د باغونو او د میوو د مرکزونو پر څنګه هم پیریږي چې هلته هغوی لپاره زمینه برابره شي چې صادر شي او ګوري چې څومره نږدې دي نورو ملکونو سره. نو په دې اساس که دغه کار وشي او د افغانستان نه استفاده وشي او زمونږ حاکمان په دې وتوانېږي چې دنیا تصویر کړي چې د افغانستان د لارې نه ٹرانسپورٹیشن، لوجسٹکس، انتقالات، تجارت سلسلہ کی تو دیر کی دیر اجر تھا افغانستان تھا سر جی ابھی ملکوں تھا والے افغانستان سے اجر دیر اجر تھا
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. حافظ صاحب څه فکر کوئ چې د ترانزیتی دالیزونو ترڅنګ چې د قزاقستان او د پاکستان د مشرانو ترمنځ غونډه کې یادونه شوې ده، نور کوم ګامونه لازم دي چې د اقتصادي انټیګریشن لپاره ضروری دي؟ د مثال په توګه که سړی اروپا ته وګوري، اروپا یو وخت کې ډیر سخت جنگونه پکې تیر شوي دي، لومړی نړیواله جګړه بیا ورپسې دومره نړیواله جګړه، اوس موږ په اروپا کې اروپایي اتحادیه لرو، وویست هیوادونه غړي دي، د دوی ترمنځ د افرادو، د مالونو، د خدماتو او د پیسو، د دارایو تګ راتګ دا فری دی، آزاد دی. څه فکر کوئ چې آیا موږ هم داسې تصور کولی شو چې موږ به هم دغسې یو وضعیت ته ورسیږو د آسیا، د منځنۍ آسیا هیوادونو سره، او افغانستان او پاکستان او دا هیوادونه ایران؟
اصولا خو باید داسې واوسي لکه چې شنوارسې وفرمایل، دا سوداګري او خدمات په منطقه کې ډیر خیر او برکت لري. موږ خو په تاریخ کې هیڅ وخت دغه سی یو جګړه نه دی کړې د پاکستان سره یا منځنۍ شاهي وډونو سره، هر وخت دوستانه مناسبه شتون درلودل، او په عین زمان کې ډیر وخت دا یو سیاسي قلمرو، یو اقتصادي قلمرو، یو اقتصادي جغرافیا دی. په مخکې ما عرض وکړ دا هیوادونه یو بل سره بشپړی تکمیلی هغه ضرورتونه چې موږ یې لرو، پاکستان کې شتون لري یا په منځنۍ اسیا کې وجود لري، او هغه شیان چې دوی ورته ضرورت لري موږ بشپړولی شو. اوس تاسو هندوستان ته لاړ شئ، په بازار کې لیکل شوی چې بدخشان جیره، جیره ورته وایي یا شیرین بویا، او مثلا سمنګانو بادام، د بادریس پستا، دا ټول شانه لیکل شوی دی په نوم. یعنی کچیری دا همګرایي اقتصادي اکونومیک انډیکیشن په منطقه کې وشي، او کده شي چې حتی دلته دوی لکه اتحادیه د اروپا یو لوی کنفدریشن جوړ کړي چې خپل منځ کې سره دښمنۍ پر ځای همکاري وکړي، او دغه همکاري په ترڅ کې دوی کولی شي چې ډیره ګټه وکړي. یو وخت چې زه مسؤلیت یې سکتور خصوصي زما په غاړه و، په افغانستان کې دا یو پروژه و په نوم د اروزي کې، شاید د ډاکټر شنوار ته معلوم وي، هغه چې موږ یې امریکایانو سره په توافق رسیدلي وو چې په دا سرحدي سیمه کې د افغانستان چې دا سرحدي کرښې د پاکستان سره او قبایل هلته شتون لري، دلته یو پروژه و $15 میلیارد دوی پانګونې ته ما د شوی ول چې دا پیسې راکې پروندې اروزی چې یو فری زون جوړ شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، او پاکستان خو د برېټانیا د استعمار له وخته صنایع سره او مثلا د اورګاډي سره او دا شیانو سره آشنایي لري، او ډېر دغه کارګران بیکار دي، متخصص کارګران لري په ځی په منطقه کې کار کوي یا ډېر بهر لري ملکونه ته ځي. زمونږ پروګرام دغه و چې خام مواد او عادی کارګران به زمونږی با تجربه سنتی پرسنل دی اغوی وی دیگت منافیو پر اساس دی امریکایانو پا تمویل چه نریوال بانک هم پکی گدون کهو، بانک انشاف یا سی هم پکی گدون کهو، او یو ایسی ایدی هم پیسی ور کهولی، اول گاش $15 میلیارد دوی زنگری کلی ور چه دلتا دا کارخانی جوریشی چه دا سنت دلتا پا افغانستان که ترویج چې خلک صنایع سره آشنا شي، لوی کارخانې جوړ شي، لږه د اوسپنې کارخانې جوړ شي، هغه شیان چې هلته شتون لري اوس په کټواز کې او په دا پکتیکا کې، د تیلو د ګازو چینې شتون لري. هیڅ ساته سروي بشپړ شوې لانه دي. آلته زموږ پروژه وو په ننګرهار کې وو، په پکتیا کې وو، په خوست کې وو، حتی په بدخشان کې وو. په دا ساحه دي چې جنوبي بدخشان هم پاکستان دي، هلته علایقو کې دا عروضي پروژه وو، ډېره ګټوره پروژه وو. باید دا کار ترسره شي. باید سل کاله د مخه په منطقه کې اورګاډي شتون لري. مثلا د بریتانیا د استعمار له وخت څخه 200 کاله د مخه په هندي برتانوي کې اورګاډي شتون لري. په دا روسي تزاري او د شوروي اتحاد په وخت کې په منځنۍ اسیا او قفقاز کې دالې یوازنی هیوا چې په هغه کې اورګاډي نشته دی او افغانستان دی. ایران هم د رضا شاه په وخت تقریبا سل کاله د وخت دا کار تر سره کړ چې هغه موثر دی امان الله خان. او امان الله خان هم پیل کړ، 15 کیلومتر وغځول، خو بیا بیچاره مشکلات سره مخامخ شو، هغه پاتې شو. اوس هم دا ممکن دی، بلکې په قوت هم کاملا نه یوازې ممکن دی بلکې بالکل ضروری ده چې بیا افغانستان لالیاری د منځنۍ ایشیا او د جنوبي ایشیا باید اورګاډي سره ونښلول شي، او دا د ټول منطقې د ودې لپاره ګټوره ده.
ډیره ډیره مننه ښاغلی حافظ صاحب. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو څه تصور لري د سیمه ایز انټیګریشن، اقتصادي انټیګریشن په اړه؟ آیا د څه تصور کولای شو چې څومره موده کې موږ امکان لرو د سې وزن رامنځته کړو چې هغه ډیوټي فری وي، او د مالونو د تګ راتګ د ترانزیت پکې له تعریفو او له ټاکسونو فری وي؟ کپلان درته وایي وخت کم دی،
امکان لري، امکان د دې ستاسو یو د دې پوتنشل هم ستاسو په دوه طرفونو کې دی. ته به په دې راخې اشاره وکړه، پاکستان چې د خپل پانګوال سره چې پیسې لري، د دې هغه لږ چې تخنیک کې مخکې دی او په صنعت او غوښتنې مخکې دی، هغه خپل تجربه شریکولای شي افغاني پانګوال هم ډېر ډېر د ستاسو چې تعالی والو دی. ولې د دې لپاره د دوه طرفونو د دې یو قوي رهبریت ته ضرورت لري چې هغه دیږي دای هغه وګد محاله راځي دای چې د اقتصادي مسایل باید د دې منځته د بهتري او دغه لپاره یو ځای نه لاره کې د اقتصادي همکاري دا او اقتصادي یو ځایواله دي. اپیزیټر د خپل اشاره او اروزي د یو خپل پروژه او بدبختانه په هغه وخت کې د بش حکومت بدل شو او د اوباما تراغ یا بون د بل چاسې لاره ده هغه مسله پاتې شوه. ولدا یو خو فرصت او دا پاینده کې کېدای شي چې هر وخت پاکستان سره خبرې کیږي، د پاکستان سره د یورش فکر کې دا همانته کې چې د اقتصادي ګټه اخیستل شي. او موږ بیا تر اقتصادي جنونه چې یو وخت په دې باندې کار شروع شو چې موږ اقتصادي جنونه په ټول افغانستان
مننه مننه ډاکټر صاحب. د سټوډیو سات چې ګورم وخت راته پاتې دی، یوازې دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی د مرستیال محمد یونس محمد صاحب مرکه خبره کو، یو لاندې اگهی اخلو ورسته مرکه اورو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مومن صاحب، څو ورځې مخ کې د قزاقستان جمهور رئیس تللی و اسلام آباد، او هلته د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د دغه خبرو په اړه اعلامیه خبره شوې ده، په هغه کې منطقي اتصال کې د افغانستان په ارزش او رول باندې ټینګار شوی دا، او ویلي دي چې د پاکستان او د قزاقستان ترمنځ د حمل او نقل لارې او د لیزونو باید پیاوړي شي د افغانستان لارې نه. څه فکر کوي چې په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارې تړل شوی، دغه څه یو وړاندیز څنګه شوی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړنی کې سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي محترم او اوریدونکو ته، او
علیکم
د رادیو ازادي د ټولو خبرونکو ته، او رادیو ازادي واقعا د افغانستان د سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو مشکلات تر جهانیانو پر رسولي دي، او هغه مشکلات په مملکت کې سوي دي هغه رسولي دي. در چارواکو پرې زړه لکه مننه ته کوم
تاسو نه
جناب سروش، تاسو معلومات ده چې افغانستان په یو ډیره حساسه نقطه کې لکه اقبال لاهوري چې په شعر کې ویلي چې افغانستان د آسیا زړه دی، نو په داسې یو ځای کې واقع دی، نو هر څوک چې د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ تجارت کوي مجبور دی چې د افغانستان د لارې تیر سي او د افغانستان موافقه باید ولري. ولې په دې خاطر چې د قاچیر قزاقستان تجارت شروع کړي، نو قزاقستان، ازبکستان او بیا افغانستان او بیا وروسته پاکستان، دا به وکولی سي چې د دې تجارت په ډېر سره نږدې کې او ډېر بیا څنګه او په سړي شرایط کې افغانستان هم د ترانزیت لپاره هم د تجارت لپاره او د سرمایه ګذاري لپاره یو ډېر ښه موقع ده چې پښکې چې امنیت دی او خلک کولی سي په آزاد توګه خپل ترانزیت، یعنی پر امنه ترانزیت لا په منطقه کې اوس افغانستان دی. د دې په خاطر چې د قزاقستان محترم جمهور رئیس للی دی پاکستان ته، دا خو د دې خپل غوږ دی وجه زوایم چې په دې کې قزاقستان او پاکستان دواړه باید په دې کې کوشش وکړي چې دا د یو مهم او هغه اساس لاس دی هغه د افغانستان لاندې، نو کچيري د افغانستان هم په دې کې رول هم مثبت وي، زه فکر کوم چې د دې لپاره به تجارت اسانتیا پیدا کړي. د دې لپاره ضرورت دی چې هم قزاقستان او هم افغانستان په لومړي سر کې باید موږ یو منطقوي اقتصادي اجماع ولرو. در دا اوسه پرې موږ په دې باندې ځل چې هغه خو تجارت کوم کوشش مو ډېر سره کړی و چې باید یو اقتصادي اجماع شروع سي، موږ هم باید دغسې یو ګډ او تجارت د منطقې په سطحه ولرو چې هغه کې آسیایي میانه وي، پاکستان وي، موږ وي، او دغه مملکتونه باید پشکی کوي تو وکولای شو زموږ تجارتي لارې او چارې سره نږدې. نو زما د دې لپاره پیشنهاد دادی او زما وړاندیز دادی، او کچیر دا منطقوي اقتصادي اجماع رامنځته نسی، دا چې هر څوک خبره کوي او د ټولو موافقه وانخستل سي او هر څوک چې په اوسني شرایط کې تجارت داسي د هر مملکت د وسط تلته او د هر مملکت ګټو ته باید احترام وکړي. کچیر متقابل احترام د ګټو د پاره د یو بل مملکتو د ګټو د پاره نوې نمبر به ونسو کولای چې تجارت په پرمختللی وګړو.
خو اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي لارې لا تړلې دي، باندې د څلور میاشتې کیږي.
زه فکر وکم کدا غره کم د لاړو ترلل او عجولانه تصمیمونه نیول کیږي د حکومتو د خوا څخه، هیڅ وخت باید موږ د دې تمو توقع نه لرو چې پر دې لار به تجارت کیږي. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان تجارت ته په دې څلور کال کې دومره زیان رسیدلی، دا غرو ها خواته زیان رسیدلی دی، د ژمي مال په دوبی کې راوسته، د دوی د په ژمي کې راوسته. د دې لپاره نو کچیر زه دا وایم اقتصادي اجماع وي، اجماع په دې خاطر ماده مخاطول کوست ازبکستان په دې اجماع کې وي، د ازبکستان مالونه د دې خواته خطیر سي، د قزاقستان د تیرسي، د تاجکستان د تیرسي، ترکمنستان د تیرسي، ترانزیت د افغانستان د لارې تیرسي. تاسو به ورکه چې په پاکستان بیا دونه زور نسکواله چې دا عجلانه تنظیم ونیول شي لکه د افغانستان پر مالو چې ونیوي او رقم باندې وکړي. خو زه فکر کوم چې دا موضوع خو اوس د افغانستان او پاکستان تر مابین د مناسبات ډیر یو هغه تاچ ویل د سی په شحت کې نه دي، دغه حتی باید نوې رسیدلې په دې کې باید ډیر کوششونه سی وي او کوشش پیدا وسی چې څنګه وکړي سو چې د دواړو منطق یو ادو در مابین ځنی اړیکې نږدې سي او د دواړو مملکتو سوداګر د سیاسي فشار د سیاسي سوچ څخه خلاص سي او خپل اقتصادي کار پر مخ بوزي. تاسو باور وکړئ جناب سرور صاحب محترم چې افغانستان ډیر سخت شرایط تر کل خو مجبور و چې دا تیر کې د مجبوریت ته وچر کړه، هغه جلالات تصمیم چې موږ هم صاحب ملک خواڅه ونی ورسو او لارې بندې سو او هر ورځ لار بند لارې اله د افغانستان خو سټکتور او حکومت مجبور و چې دا کار وکړي. ولې زه فکر کوم هیڅ څوک تاجر په دې باندې خوشاله نه وي چې دا کار سولې دا ټول د مجبوریت پر اساس و، سمشته د پاکستان لار د کراچۍ لار نږدې تنیر لار ده شلار ده مستمال رسیدي مست تقریبا شپږ وو ولایت ده کرا د پاکستان د خوا څخه د دنیا سره مشلي، هغه لکه بولدک، پکتیا، خوست، زابل، کندهار، د ټولو غټ
ننګرهار
چې دا تقریبا ننګرهار، جلال آباد دا ټول د دغه لار سره وصل کیږي، یعنی د دې ک درشاد تر توه د سیمې پراخ ور باندې چالت 230 میلیون انسانان ژوند کوي، لته 30 میلیون انسانان ژوند کوي. د دې دواړو مملکتو د تاوان په خاطر داسې مشکلات رامنځته د عاجلانه تصمیم په خاطر باندې چشتي چې پاکستان یو عاجل تصمیم ونیوي او غیر داسې تصمیم ونیوي چې خپل ځان ته هم تاوان ورسوي او مملکه هم سیمه ملکوتو ته هم تاوان کړي. د منطقې تجارت کې کمزوري واجه کړه او اوس چې بیا وایي چې د قزاقستان سره زموږ تجارت کې په دې کتن چې افغانستان داخل نه، زه فکر نه کوم چې دا تجارت کې پرمخ لاړ شي. او فکر کوم د قزاقستان جلالت مآب جمهور رئیس هم دا خبره کړې ده چې د افغانستان رول ته په منطقه کې باید په مثبت رول سره ورګي او افغانستان دا مثبت رول ادا کړی. زه فکر کوم چې د افغانستان د زحمت جناب شیخ صاحب محترم هم دا کړی چې موږ ټول همسایګانو ته هیڅ همسایي چې زموږ د خوا څخه مشکلات نیویني او نه مشکلات ورته پیښو خو د ټول سره په متقابل احترام ژوند غواړو او ژوندګي کو بار بار هغه په خپل
ځای
په دې شان کې ویل. زه فکر کوم چې تیمه اوس
سمه اوس دې ته متوجه ده چې افغانستان یو پر امن ترانزیتی او دامن نه مننه مننه جی صاحب. مخکې له دې چې تاسو خبرو تراسو اجماع اقتصادي اجماع په دې یو د درې پښتنې هم لرم یو پښتنې دوا قزاقستان د افغانستان لاره پاکستان ته تلېګل شاید اوس باغه درې دلی وي ترانزیت معلومات سره
ذاتي پر زه فکر کوم چې قزاقستان هم یو د خوراکي توکو یا د حبوباتو د خاطره یو ډیر غنی هیواد دی. بیا قزاقستان د روسیې سره ډیره یو احسانه د ریل په پټلۍ لري دی کولای شي چې دغه ځای څخه روسیا هم د قزاقستان د لارې څخه انتقال کړي پاکستان ته یا ټول جنوبي اسیا ته. نو پاکستان ته چې انتقال کړي ټول جنوبي اسیا ته چې انتقال کړي جنوبي اسیا ته کولای شي. فکر کوم چې د حبوباتو نقطې څخه یو غنی هیواد دی د مادنیا د اوس د نورو په څمو څخه د لرګي د خواڅخه د نورو هغه ادویجات څخه ډیر خام مواد ته په قزاقستان کې چې هغه باید منځنی اسیا د جنوبي اسیا ته ورسیږي.
مننه. پاکستان منځنی اسیا ته د افغانستان لاره څه انتقالول هغه به مزدري دلوي.
فکر کوم زه ته ډیر په تاسو سره وایم چې موږ په دې خاطر نه غوښتل د افغانستان هیڅ نه غوښتل چې زموږ همسایه هیواد د پاکستان بزګرو ته او د قانون ته توان وسوي د هغه مقابل په صورت کې چې افغانستان ته وګړي سکتور هم مجبور وسو د افغانستان حکومت مجبور وسو چې باید بلنې سلام وکړي. افغانستان تقریبا پاکستان د افغانستان د لارې څخه زیاتره د دې میوي چې د ورځې تقریبا په دغه څلور میاشتو کې د دې ترانزیت عادي ورځ کې تقریبا د 200 موټر ډیر رسیدلی وو چې د پاکستان د لارې کې یو بین مللي ترانزیت کې دی. یو په خپل د پاکستان ترانزیت د دې سره چې د پاکستان سره د خپل تجارت چې هغه ډیر کې دی او تقریبا کې نو تللې کچالان تلل ګین تقریبا یو میلیون ټن یوازې په دغه ځای څخه دغه تطلاله دا کچالو یوازې تجارت کوي.
ان له تورخم نتل ایراتانو ته یا بولداک نه پاسل هرات او تورغنی ته
د بولداک څخه د بولداک څخه زیاتره د میوه ساجرشت لغه پر ترکمنستان باندې تلل او دلته چرته له د دې څخه ټول زموږ حیرتانو ته تلل یا پر اکینه باندې تلل.
مننه مننه جی صاحب.
اکینه شیرخان بندر حیرتان شیرخان بندر اکینه پر دې باندې تلل.
د پاکستان د تجارت خونې سید جواد کاظمی صاحب سره مې هم خبرې کړې دي چې غسر مو غيګم په دې باره کې هوغي ما تلیفون ته تروز جواب نه دی ویلې مخکې مې هم تماس سره ونیو خو نن لکه شنبه ورځ د هوغي رخصتې کڅنګ د پار صورت اجي صاحب د افغانستان څومره ترانزیت مال په کراچي او په نورو خروندې پاکستان کې بنادرو کې بند پاتې دی.
دا افغانستان تقریبا اضافه در 2000 کنټینر مال دی چې دا کار تقریبا په میلیارډور ډالر کېږي او دا هلته اوسې برته چې اجازه ورکړي تقریبا پر دې باندې به بیا د غونه درې واره کرایره دي چې به موږ پر بل بندر افغانستان ته راوړو. یعنی تقریبا د 2 میلیارډ او 2 میلیارډ مال هلته په کراچي په پورت کې ولاړو او اوس په برته دا مال نه بیا پر نور بنادر افغانستان ته راځي.
دا لوی مال دا او لوی لګښت غواړي او کپات سی لوی تاوان ده. اجي صاحب تاسو دا د اجماع خبره وکړه. د اجماع نو مقصد څه دی چې فری زون رامنځته سي د تعرفونه یا د ترانزیت ټیکسونه کم سي په څه شکل باندې؟ که
نه زما اقتصادي اجماع په دې باید رامنځته سي یو بل ته باید مومد واکې سو یو بل ته باید کومک د هند واکې سو دغه وادونه شلته ژوند کی حتی در هند پوری موږ باید یو بل ته مومد واکې سو موږ باید یو بل ته کومک د هند پاکې سو. اوس په مثلا کچيري ملامتي د افغانستان کې خدای د افغانستان کني په بل نور ملکو کې ملامتي وي کړي اقتصادي یو تړون باید وسی چې موږ باید اقتصادي افغانستان اقتصاد به جلاسي سیاست به جلاسي که په سیاست کې هر کوم مشکل راځي باید پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کړي.
یو تصور داسې کېدای سي چې چیرې د تعریفونه خالی زون رامنځته سي، یعنی تعریفي لري سي یا تعریفي کم سي، شاید هغه ډیر مومد واقع سي. آیا داسې تصور کوي سي چې پاینده کې به داسې یو زون رامنځته سي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د جنوب د آسیا ترمنځ؟
زه فکر کوم دغه څو د یو کال د مخه د افغانستان پاکستان تر مابین تقریبا یو ډېره ښه معاهده لاسلیک سوله. په هغه معاهده کې څلور کلمه زموږ معفو، پنځه کلمه د دې معفو، هغه څه مثلا کیلې وي، کینو وه، په دې کې زموږ د خاصه انګور وه، نور داسې پنځه کلمه خو اوس په ذهن کې نشته. زه تویم پنځه کلمه زموږ د خوا، پنځه کلمه دې خوا، پر دې باندې موږ تعرفه ډېر راکښته کړلې، او دا یو ډېر ښه مثال و. هم د دې خوا تجاران او هم د هغه خوا تجاران و. دا په ټوله دنیا کې که تاسې اروپایي سیستم وګورئ، په ټوله دنیا کې پر دا میوه باندې چندانې مالیات نشته، چون دا یو ژر خرابېږي په دې خاطر باندې، او بل په دې باندې عام ولس ډېر مصروف دی. د دهقان سره یو همکاري او کومک دی، موږ په دې کې کار کړی و چې باید دلته کار وکړو، ګډ کار سوی و، او دا کار در یو حده پر ډېر رسېدلی و، ډېر رسېدلی و. تکر خو دغسې و چې عاجل تصمیم ونیوستو چې د افغانستان لاره ده، د افغانستان په سخت زن کې، په سخت زن کې د افغانستان لاره بنده سوله او مشکلات پېښ شول.
اجي صاحب، په اروپایي اتحاد کې تقریبا وویستې وادونه لري، د دوی اساسي تړون دا ده چې په بارډر په سرحداتو باندې به هم د افرادو، هم د اموالو، او هم د پیسو، او هم د خدماتو تګ را تګ فری وي، آزاد به وي. ځکه دوی لږ تغییر هم چې په خپلو قوانینو کې راولي، د تولید کوونکو کمپنیو د بزګرو رضایت ډیر په پام کې نیسي. عجیب کراتو وای روستي جریانات څنګه دي اسلام آباد سره دغه سرحدي لارو د پرانیستو په حق لا څه نیوستا په دې موضوع کې څلور میاشتې سوې، او غټ تاوان وخت دوړ خوته
ولاد غټ تاوان اوښ دی خود ته داسې په پاکستان کې چې یو چا زکام سو هغه پر افغانستان تاوان یو. نو زه فکر کوم چې دا رقم باندې کرنجی کوي اوس خو ماته حالات ټکنر معلومیږي، ولې زه د خبرو دغه نه یم، ولې موږ دې ته بیا هم خواهش پوری د دواړو مملکتو څخه چې دې خواته هم او ها خواته هم دواړه انسانان ژوند کوي، بیا مسلمانان ژوند کوي، بیا ټول دواړه خو د یو کلچر خلک دی، یو ګټ اکیدې خلک ژوند کوي، باید د دې خلکو هم وخوړل شي، او د دواړو په مابین کې باید بیرته ورورګلوي راشي، او خزموږ باید خپل تجارت ته ادامه ورکړي.
موږ ویډیوګانې وکتلې، هلته دغه منډۍ چې ده د سبزیجاتو د میوو داسې لاری لاری ولاړ دي، د کینو او د مالټو د نورو
هلته ولاړ بازار
وو ولاړ دي.
څلور میلیونه د افغانستان بازارو، تقریبا درې میلیونه د ازبکستان بازارو، دوه میلیونه تقریبا یا دوه نیم میلیونه د تاجکستان بازارو، تقریبا در یو نیم میلیون د یو میلیون دغه یو نیم میلیون د ترکمنستان بازار او قزاقستان د تللې د روسي پر تللې د میوه، یعنی په خپل هاو زره ټنه د په دغه خاصه ترانزیت کېدل، د خو مو ټوکی نه وي، خو هغه خلکو چې کښت کوي خپل هغه استراتیژیک پلان یې د دې لپاره یوازې خو د افغانستان لپاره نه کېدل، د ټول جنوبي اسیا لپاره، جمع د روسي لپاره، د ټول کاروبار کوي د دې څخه. نو په دې کولی پر کچيري یو پښتۍ کې حرکت وکي د قزاقستان پر کچيري یو معمول رسیدل، تقریبا درې میاشتې وړي یا دوه نیم میاشتې وړي، کچيري د په موټر کې حرکت وکي تقریبا دا په درو ورځو کې رسیدل.
درې ورځې چیرته او درې میاشتې چیرته، تابان او میوه خرابې دي.
درې ورځې او درې میاشتې کې هغه مشته مشکل، موږ غواړو مثلا د پاکستان د لارې څخه په خواز مشته رانځي پر واګه باندې تقریبا په تلیل ساعت کې ظفر منډې تر رسیدي، یا په فته لوستا کې اوس په اوس موږ دوه چا بهر زموږ د پاره بدیل دی، اوس په موږ دوه بمبئی ته بزو، د بمبئی څخه بیا بیرته دیلی ته راوړو. دا حقیقتونه دي چې باید سړی ووي، او دې حقیقتو ته باید هم د دواړو مملکتو زعما باید دې ته فکر وکړي، خپل د مظلوم ولس، د مظلوم ولس چی په فکر کې سي، او د هغو د لپاره، د هغو د راتلونکي د لپاره، د هغو د راتلونکي د یو ښه میکانیزم د لپاره زه فکر کوم د افغانستان حکومت اوس یو ډېر ښه شی پیشنهاد کوي. هغه ورته وایي وي لار به سره الهکو منګر وي، او تضمین باید وجود ولري. که چیرې تضمین وجود نه لري، سبا به بیا زما د میوې وخت بیا به لارې بیا به لار بندېږي. اوس هم د ملاتړ هم د افغانستان د حکومت په دې خبره چې افغانستان حکومت وایي چې تضمین را سره وکړ، نن لار، نن چې لارې لکړه، لاري لکه بیا داس نیچ بیا زما د میوه مخ بیا به لار باندې. نو تضمین خو یو ډیر مهم شی دی، یا سالیس ملکی تضمین ورکي، یا د کتبی تضمین ورکي، چې لاري لاسه د دواړو ملکو تجارت په آزاد سره پر مخ لاړ.
مننه ناجي صاحب. البته پاکستان کې تصمیم څه فکر کوي، چا نیولې د لاري د تړل کېدو ملکی حکومت؟ که پاوز
زه فکر کوم موږ خو د تجارانو سره په تماس کې او غوتم داسې د ملويجو نو ظاهر خو د حکومت ته خاص ته د جديد حکومت خپل په داخل کې چاته لري دا ماته معلومات نشته
دغه خو د تجارانو سره ارتباط لري او غوښوي
هغه تاجران ډیر خپاجي ډیر خپاجي دومره خپاجي چې ترته دوغو تاجران خصوصا کټای ته تور هم د خلکو ژوند راوخی د میرام شاه د خلکو ژوند راوخی د شین د خلکو ژوند راوخی د نورو د زموږ د غټبی د دیخواته شهرینه او یاد دیخواته خلکو زمونږ راوخی یعنی هر څوک چې هم سره دوغو ټول کاروبار د دې سره سکوتو دی او خلک د بیکاری او چتر رسیدلی
ډیر ډیر مننه چې سبا زموږ ته وخت راک الله مبر اليوم موفق لك
الله يعزك
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي